روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیه سردار. د روغتیا د خبرونه ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خدای دې وکړي جوړ خوشاله او آرام اوسئ. درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو سره د غاښو د ناروغي او په اصطلاح د غاښو او اوریو په دردونو ستاسو سره خبرې کوو او غواړو چې د دې ناروغي په اراضو علایمو او ساتنې باندې د غاښو د ډاکټر محترم سید هدایت الله سعادت سره خبرې وکړو. نو هیله ده چې تاسې خبرونه تر پایه واوري او کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 202-619-1-10 باندې او یا زموږ په بلې شمېرې چې هغه 090-00 او 0 یا باندې زنګ وهلی سئ. د فیسبوک د لارې هم ډیرو درنو دوستانو او اوریدونکو د خبرونې ستاینه یې کړې ده او وایي چې موږ دا خبرونه اورو، د دوی کور ودان او خپلې نمرې پرې ایښې دي او د موضوع په باره کې چې نن ورځ موضوع ده د غاښو او اوریو دردونه په دې باره کې پوښتنې کړې دي. نو موږ ډیر کوشش کوو چې ټولې هغه پوښتنې درنو اوریدونکو راواخلو چې هغه ستاسې مشکلات او نن ورځ چې فرزند دا اوسنۍ موضوع چې د غاښو او اوریو دردونه دي په دې باره کې به محترم ډاکټر صاحب چې د غاښو متخصص دی ستاسو سره خبرې وکړي. نو په لومړي سر کې زه و محترم ډاکټر صاحب سید هدایت الله سعادت ته ښه راغلاست وایم. سلام علیکم ډاکټر صاحب.
سلام علیکم.
په خیر راغلاست ډاکټر صاحب. کور مو ودان؟ بله اواز ما اورو.
اول تاسو ته او بیا زرانو اوریدونکو ته زرانو کومې سلامونه وړاندې کوم.
کور مو ودان. ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب چې خبرونه ته حاضر سوالاس. نو ډاکټر صاحب نن د غاښو چې د بدن کې یو ډیره مهمه عضو ده پر دې باندې خبرې کوو او ډیر خلک غواړي چې خپل غاښونه یې ښه وساتل سي و او جوړ یې بیا درد یې بیا پاک یې شایسته یې. خو په هر صورت لومړۍ پوښتنه به ډاکټر صاحب ستاسو څخه وکړمه چې د غاښو جوړښت په باره کې چې غاښونه څنګه د ماشومتوب په وخت کې او په لویوالي کې څه ډول جوړښت لري مهرباني وکړئ.
دوستانه ډیره لیکه پوښتنه وه. اول به زه ډېر لنډ په لنډ ډول وغږېږم ځکه چې دا ډېره اوږده په دې پوښتنې ته به زه ډېر لوړ هغه ځواب ورکړم. دا به ډېر وخت ونیسي.
بله بېخي صحیح خبره ده. په لنډ ډول که جواب
ورکړي غاښونه جوړښت اول په جینین کې به زه وغږېږم چې جینین کې اول کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې شپږ میاشتې کېږي د اول غاښونه د دلا د لوی د سفلي زامې د یادلاندې زامې غاښونه د سنترال غاښونه یا د مخې غاښونه مالته جوړښت جوړېږي، یعنې په اصطلاح تشکیل کېږي. هغه روشاین دوره تشکیل کېږي. نو بیا وروسته د هغې نه کله چې ماشوم تولد شي او د شپږ میاشتو شي بیا د لاندې غاښونه وځي، یعنې ملک کیت وځي، یعنې کوچني د کوچنیوالي غاښونه یعنې د شیري غاښونه یا ملک کیت هغې ته ویل کېږي په طبي اصطلاحیان په عامه اصطلاح هغه شیري غاښونه وځي.
بله دیشه محترم ډاکټر صاحب د غاښو د جوړښت په اساس کې به رښتیا هم خبرونه دونه نه ده چې هغه موضوع یعنی خورا ډیریږي. نو براسو چې خبره ده چې سبا ته د خیر سره د روژې د میاشتې مبارکه لومړۍ ورځ ده. نو په روژه کې به موږ څنګه وکولای سو چې خپل غاښونه پاک وساتو، خپل خوله پاک وساتو چې د اوریو او د غاښو په رنګارنګو امراضو اخته نو سو. نو ډاکټر صاحب د غاښو ساتنه ډیر اوریدونکو بخښي پوښتنه کړې ده چې د غاښو د جړوالي څخه شکایت کړی دی چې غاښونه مې ژړ دي، بعضې ویلي دي چې غاښونه مې رژیږي، بعضې ویلي دي چې غاښونه مې درد کوي. نو لومړی به راسو چې غاښونه ولې درد پر کېږي، یعنی پر غاښو باندې ولې دردیږي؟ علت یې څه دی؟
شافیه صاحب، اول به زه د دغاق په ساختمان تاسو ته یو څه رڼا واچوم. د دغاق ساختمان چې دی، اصلا د درېو مهمو انساجو څخه تشکیل شوی دی.
بله.
چې اول ناس چې انامل نومېږي، یعنې یو سخترین ناس چې دی چې تر هډو کوم ډېر کلک ناس دی.
بله.
او وروسته د هغې نه د لاندې دی طبقه ده چې هغه د دینټین یا د آج ورته ویل کېږي.
بله.
او د هغې نه وروسته بیا بله طبقه ده چې هغې ته پولپ یا د جوف د داخل د غاښ ویل کېږي، چې هغه خپله د غاښ کې تغذیه او د هغې د اروا په کې ډېر رول لري.
بله.
نو ښه خبره دا ده چې د غاښ ولې درد پیدا کوي، ولې درد نه زیاتېږي. اصلا غاښ تخریبېږي، یعنی دیکه، یعنی دیمینرالیزیشن د غاښ چې په عامه اصطلاح کې ورته توروالی یا چینجی و چینجای ورته وایي. اصلا چینجای نه دی، هغه کاریس یو یونانی کلمه ده چې هغې ورته ویل کېږي. کاریس عبارت دی د غاښ د سختترین انساج د تخریب څخه، د غاښ تخریب څخه، چې هغه یا په زیر رنګ باندې تبدیلېږي یا په خپله چېپشفته شي په تور رنګ باندې بدلېږي. نو اول چې غاښ تخریب شي، هغه کم تخریب شي، مریض درد نه احساسوي، او که درد احساسوي د کمو شیرین شیانو سره درد احساسوي یا د ترش شیانو سره درد احساسوي. بیا مریض که چېرته هغه توجه ونه کړي، هغه درد پیشرفته کېږي، هغه توروالی زیاتېږي. یو بله طبقه چې مخکې مې رڼا پرې واچوله، د آج یا دینټین ورته ویل کېږي، هغلته چې ورسېږي مریض ته ډېر شدید دردونه پیدا کېږي. حتی مریض دې ته اړ کېږي چې دوا واخلي، په خودسرانه دوا واخلي، بیا حتی دې ته اړ کېږي چې مریض ډاکټر ته مراجعه وکړي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، هغلته چې ډاکټر وګوري، خپل وسایل باندې وګوري، وکتل شي، هغلته غاښ هغه مخکې وویل چې پولپ یا د غاښ هغه قسمت چې هغلته غاښ اروا، یعنی اعصاب غاښ تعصیبوي، هلته رسېږي. مریض ته په یخو ګرمو او د نورو غذایي موادو سره درد احساسوي، حتی دومره درد زیاتېږي چې مریض د تحمل وړ نه وي. نو باید مریض مخکې لدې نه چې غاښ دغو حالته ورسېږي، ډاکټر ته مراجعه وکړي. یعنی وقایه مهمه ده د درملنې نه، بهتره د درملنې نه مخکې تداوي شي، بیا غاښ دومره غټ او مشکلات سره نه مخامخ کېږي.
بله، ډېر اله محترم ډاکټر صاحب، دا چې اوریدونکو هم پوښتنې پرې ایښي دي، د هلمند ولایت څخه احمد الله صالح صاحب ویلي دي چې وایي غاښونه مې رژېږي، او دی وایي چې د شکرې ناروغي هم لرم، چې د دې علت څه دی؟ وایي هیله ده چې ډاکټر صاحب زما پوښتنې ته جواب راکړي.
پوښتنه مې دا ده چې دا اول د خپله دغه مشکل ته ځواب ویلري، یعنې دا شکر لري. د شکرې په وخت کې د خولې دغه د خولې لارې د کمبود سره مخامخ کېږي. په خوله کې چې کوم غدوات دي، هغه غدوات خپل کار پرېږدي په نسبي ډول سره، یعنې هغه خپل لعاب د خولې چې دي هغه کمیږي. لعاب د خولې خپله یو مؤثریت دا دی چې هغه په خپل ترکیب کې انزایمونه لري، منرالونه لري، هغه کمبودېږي او غاښو تخریب شروع کېږي. او بله مهمه ګټه د خولې د لارو دا ده چې خوله پاکه ده، غاښونه پاک ساتي، یعنی کوم مواد غذایي چې وي هغه برطرف کوي. یو دا غلی. او بل مهمه خبره ده دا چې د غاښونو په ترمیم کې، په نه ترمیم کې، دغه خپله دغه دیابت یا شکرې ناروغي چې ده ورته ویل کېږي، دا خپله ترمیم د غاښونو او کمبود د ویټامینونو سره مخامخ کېږي، هغه کموي. او بله مهمه خبره ده دا تمام د شکر هم علت نه دی. زه د ورور نه پوښتنه دا کوم چې دی په خپل وخت کې په یوه ورځ کې څومره وخت دی غاښونه مینځي؟ دوه وخته یې مینځي. فکر کوم چې په هفته کې بیا ورځ نه مینځي. تاسو د خپل غاښونه وګورئ که چېرته کالکولاس یا منګ ولري یا ژیروالی ولري، یا خپله دا خپله سبب دی د غاښونو د درد او د وریو د درد سبب ګرځي. او د عدم رعایت د خولې د حفظ صحې نه رعایت کول، نه مراعات کول، او دا خپله د سبب دی غاښونه د درد او د وریو د درد سبب ګرځي. دې ورونه ما پوښتنه دا ده که دی چې خپل غاښونه په پاک په منظم ډول سره په روټین ډول سره یا حتی د شپې د خوانو څخه او د ورځې د خوا څخه دا ووینځي، فکر کوم د دې غاښونه به درد ورک شي.
ډېر اله. دغه پوښتنه ډاکټر صاحب محمد ابراهیم همدرد د کابل څخه هم کړې ده. وایي غاښونه مې ژېړ دي، څه وکړم چې پاک سي؟ دا عین دا اوس سوال چې تاسو جواب کړلی، د دې سوال ته هم راځي چې
بل دا ډېره مهمه پوښتنه ده. عافیت صاحب زه کولای شم چې دغو مریضان ته دغو ناروغان ته دغو مراجعین ته په حیث یو کنسلټان ډاکټر یو مشاور ډاکټر وکړم، ځکه د موزه لاسرسی نه لرم چې دې تداوی کړم. او دیني به د غاښونو معالجه اصلا فزیکي معالجه ده، یعنی مریض باید نږدې نه وکړ مریض باندې کار وشي. درګ تخمین کې یعنی دوایی په هغه کې دومره رول نه لري.
بله،
نو دې ورته ما ده چې د غاښونه جوالی اصلا منګ لري غاښونه، او کدا خپل یو دینرالیزیشن یا د غاښونو کې په خپل په داخل د غاښونو کې یو قسم مواد په نامه د کلسیم چې هغه کله تخریب شي غزیواله د غاښونو کې مابین ته راځي، هغه تداوی ډیره مشکل ده. هغه تداوی په نامه د بلیچینګ ټریټمنټ یا د غاښونو سپینول یو ماشین دی که دای کابل کې خو ان شاء الله ډاکټران دی دی او ناصرفهم لري، یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د غاښونو وګوري چ آیا دا منګ یا کلکولاست یا پلاک دی که خپله په غاښ کې کیمیاوي تغییر مابین ته راغلی، بیولوژیکي تغییر مابین ته راغلی. که چېرته بیولوژیکي تغییر او کیمیاوي تغییر مابین ته راغلی وي یا دیمینرالیزیشن یا تخریب دیمینرالو په داخل د غاښ کې مابین ته راغلی وي، هغه کولی شي یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او مجهز سنټر ته چې هلته بېرته بلیچینګ ټریټمنټ ورته وکړي، یا تداوی دي یو بلیچینګ یو ماشین دی چې په هغې باندې درته تداوی کېږي.
بله، دغه خبره ډاکټر صاحب دلته په امریکا کې هم اکثره خلک په مصنوعي ډول غاښونه سپینوي، نو دغه غاښونه خو د فرزند مینا برخې ته چې د اوله طبقه چې تاسو وویله ودیت خو به زیان نه رسوي، غاښونه خو به نه خرابوي؟
اصلا په د نوي امریکن دینټل اسوسیشن یو کتاب دی چې تقریبا په 2012 کال کې دلته افغانستان کې دلته موجود دی، یعنی پیدا شوی دی. دا ریکل لیکلی دی چې د بلیچینګ ترتمنټ کې دی اصلا یو تداوی ده، خو مونږ ته تداوی د دوامدار لپاره نه ده. مثلا یو څاګ نشي کولای شي چې مریض د خپل غاښونو سپین وي او وروسته د هغې نه یو ورو ورو بیا دغه دیمینرالیزیشن د پروسه د تخریب د کلسیم و مینرالونو ویټامین دي چې په داخل د غاښ کې ده بیا شروع کېږي. هلته هغه چې شروع شي بیا د غاښونو بیا داسې یو مشکل بیا پیدا کوي. اصلا مخکې د دې نه چې دا مشکل زیات شي اول باید مریض مراجعه وکړي یو سنټر ته، یو لابراتوار ته، یو ډاکټر ته چې هلته د خدای خپل کلسیم د وجود کلسیم تعین کړي. که چېرته کلسیم د وجود د شلو څخه کښته وي دا سوال لاندې خبره ده، یعنې د کلسیم د وجود کم دي کېدای شي په نورو عضویات کې هم مشکلات جوړ کړي وي، نه په غاښونو کې. تنه نو بلیچینګ د غاښونو اصلا یو داسې تداوی ده چې اصلا مکمل سل په سله تداوی نه ده، ځکه دا یو ارګان په عضویت کې یو چینج ارګان دته ویل کېږي، یعنی خود ارګانیک مرض دی.
بله، رښتیا هم. مګر نن ورځ په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو موږ ډیر کوشش کوو چې د ډاکټر صاحب سره پر دې خبرې وکړو چې څنګه وکولای شو چې خپل غاښونه د خپل غاښو ساتنه وکړو او پاکه وساتو. نو ډاکټر صاحب تاسو په اجازه یو اوریدونکو به د ټلیفون د لارې واخلو چې دوی څه مشکل لري. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلاست محترم جعفری صاحب کورمودان.
تاسو هم کورمودان شفیع جان خور، خدای مو تل آباد او کامیاب لره.
سلام
تاسو ډاکټر صاحب تم جوړ په خیر وایم، باید د هم شاد لري د روزه مبارکم ټول مسلمانانو ته وایم، خدای دې ټول مسلمانانو ته په خیر کې د روزه مبارکه. د ډاکټر صاحب خو ما پښتنه ده د شفیع جان خور کله چې غاشونه په خوا به چې د غاش بیخ تورس یا به غاش تورس دی بول دا چینجی دی، خو بار ما په دې کې تجربه کړې ده په خوا به دا زموږ په وطن کې به خلکو دا بادام یا د زردالو مندکې ورته وایي دا به په متور یا پک شی په باد کوي، غاش په بیخ کې به وینه توره شوه، غاش هم به دا کار شونه به دردونه شروع کړي بیا به ښه یا به څنګه کوي. او بل دلته خو د غاش کله کله وینه خراب شي هم درد کوي غاش بیخ ته، او کله کله دا د ریزه شو به د خلکو پر غاش باندې راځي یا پر ځامه هم درد کوي. او بل بعضې خلک غاش برمه کوي بیا یې ډک کړي خو یو څه وخت شوي فعاله وي، نو اکثر خلک بیا داسې وایي چې د غاښ برمه کې د دې رښتې له بدن سره دغه شي بیا نه کوي، هغه عصبي رښتې تاسو ما پوښتنه دا ده چې دا برمه کېدنې څنګه ده، او د ریزش دپاره چې د غاښونه کوي د دې دپاره بیا سړی څنګه دغه کوي، تداوی کی نو منه وخت نه ځای کړو څنګه جان خوردم ډیر شفه له پوری مو
ډیر مننه د محمد حقیار ټلیفون هم راغلی دی وای پلین کې دی دی واخلو بیا ونه د جعفر صاحب سوالوم اخیست دی د سوال بم راوخ مهرباني وکي حقیار صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ
مهرباني وعلیکم السلام
دا ستاسو مقام زما دا واخونه دی دا یا اوس کوم بساره سره درد کوي لکه ساتي به چې ورته ګرم شي ورته هم درد کوي ها ټول واخونه می خپل دی هغه سټی پاتې دی هغه هم درد کوي او هغه واخونه هم درد سره درد کوي
ډاکټر سپتا سپشتنی ځنی کوي که زه یو پشتنه ځنی وکم چې دوی د څو عمر دي څنګه دي
او که هم
بله تاسو د څو کال یاست حقیار سپ د څو عمر یاست
اتیش کال
نه اتیش کال ډاکټر سپ په لین کې اوسېږي او که تاسو د دوی پشتنه ته جواب ورکوي
یا شاپیا سب د دوی پشتنه به زو وایي چې د پشتنې ډیر شي نو هم غلطي
بله سې مهرباني بله
نو زه جعفری صاحب له وبرکه چې نوم یې غلط کړی نیمه
جعفری صاحب په دغه
فاصله نو له کوم او زه د توصیه کوم دا وایي چې دا غوونه برمکاول څنګه دي او تروالای څه شي دی دا اصلا تروالای چنجای چې دا په عام خلک ورته وایي دا اصلا چنجای نه دی دا اصلا تروالای اصلا یو کیمیاوی تغییر دی په خول دی ان عمل یا دی انساج سخت انساج په غاغ په سخت انساج کې یعنی د غاغ تروالای اصلا دا یو کیمیاوی تغییر دی اصلا علت یې دا مایکرو تروماوی او ماکرو تروماوی یعنی په اصطلاح هغه ضربې دي چې مریض کله کله سخت کلک شو نیو مثلا د خولې نه مراد هیڅ نه مراد کول دي یو مریض او خپل غوونه پر خپل وخت باندې نه ميږي هغه خپل حالته یو مانګ تشکیلوي هغه مانګ سبب دی غوونه د تخریب سبب ګرځي خپل د مانګ د غوونه چې ورته اصلاح ورته کیږي دا اصلا د منبع د میکروبونو ده اصلا دا منبع د میکروبونو ده چې سبب دی اسید تولید دی اسید ګرځي هغه د غاغ تخریب سبب ګرځي نو وروسته دا وایم چې د غاغ برمکول اصلا یو ډاکټر ته باید ورشي هغه ډاکټر ولا پیږي چې غاغ په کومه مرحله کې مشکل لري بعض وخت مریض هغه مریضان چې هغه مثلا علمي سطح یا مثلا اقتصادی کی هغه ډاکټر ته مخکې دي چې غاغ درد پیدا کی غاغ ډاکټر ته مراجعه کوي ویده ما دا چیک اپ وکړي غوونو
بس
یو غوونو چیک اپ اصلا فائدہ ایدا ده چې مریض تمامي کې چې ما غوونو څنګه خراب دي یو غاغ په کوم مرحله کې خراب دي که چې غاغ اصلا سوپرفیشل کریسین مو ورته وایو چې غاغ په کوم اندازه خراب وي هغه مونټان نیو یعنی هغه چرت مداخله نیو کړي داخلي غاغ ته هغه په اسانه ډول ترمیمیږي یعنی هغه په څو بخیاکی نو هغه چې بخیاکی د مریض غوا په چته لاس ولا دوام ولري په بل حالت کې دا مثلا شل ولا دوام وکړي نو دا تر ولا یو دی برمکول دا یو چې چا ورته ویل چې برمکول د غوونو خکار نه دی دا اصلا برمکول د غوونو اصلا دی یو تاکله دا یو محلي لفظ دی اصلا د غوونو ترمیم باید وایو یعنی غوا څنګه ترمیم کولای شي او بل تروالای دغه مونږ ته ویل چې تروالای دغه اصلا دا یو چنجای نه دی دا یو تروالای دی چې دغه چې غاغ یو مرض دی اصلا دا تخریب د انساج دغه خون دی او دا تخریب د انساج دغه خون که چیرته یو مریض مخکې دی نه چې دا درد پیدا شي مخکې دی نه چې دغه خون حساسیت پیدا شي ډاکټر ته مراجعه وکړي په ډیر اسانه ډول او په ډیر ارزانه قیمت باندې تداوي کیږي
ډیراله او حقیار صاحب چې د یخ اوبو او ګرم اوبو
دا وایي چې موږ کوم حساسیت لري یخ او ګرم اصلا د حساسیت کلمه یو ډیره مهمه کلمه ده چې دا د بورس نه استفاده کوي د بورس طریقه دی باید صحیح کړي د غاخونو بورس
بله
او که چېرته د بورس نه استفاده نه کوي او دا د غاخونو منګ یا پلاګ لري غاخونه میکروبي وي حالت دی د غاخ او د ورې په مابین کې فاصله ایجادېږي چې دا فاصله ایجادول سبب دی یو طبقه د غاخ کې په نامه سیمنټوم چې هغه ډېره حساسه طبقه ده د غاخ ریشې لري هغه د یخ او ګرم سره ډېر حساس کیږي یا مثلا غاخ ضربه خوړلې وي او مثلا کله چې اون کې متوي د خپلې ضربه ده چې دا سبب دی حساسیت ګرځي د مختلفو کریمونو نه استفاده کول دا یو ډېر لازم کار دی مثلا هغه کریمونه چې هغه خپل ترکیب کې فلوراید یو منرال دی چې هغه ولري فلوراید سبب دی
یا سدی حساس دین دی حساسات دی من ضرورت سبب ګرځي دا یو ډیره مهمه کلمه ده او بل دا به ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دغه کونه حساسات لري دی خو ګر مثلا کیدای شي کوم غا خراب وي هغه سبب دی حساسات ګرځي او بعض غا کونه تورواله ولري او منتالي غا کونه داخل کې هغه سبب دی حساسات ګرځي کنه دا مهمه نه ده چې حساسات غا کونه حساسات غا کونه یو نفر د ټول غا کونه جوړي اساس وي هغه سن د بوس صحیح نه استفاده کول دي یو مریض دې زیات ګوس نه زیات استفاده کوي مثلا یو فورات کې شپږ وره خپل غوښنه دې دی غلط کړ دی اول دې فورات کې به دوه وره خپل غوښنه ووینځي
او بخښي ډاکټر صاحب دا برس د استعمال طریقه دغه سی و اوریدونکو ته ورشولای سي چې فرضاً دوی په څه ډول دا برس ووي
برس طریقه اصلا په پنځه ډول باید برس وویل شي اول سرفیس یعنی سطح رغاق دغه اولین سطح رغاق باندې بوس په شکل د دورې باندې وویل شي په دورې شکل باندې وویل شي او په دې رغاق په قدامي برخه کې د مخکینه برخه کې غاکونه بعضی مریضان د بوس په ډېر سختۍ سره استفاده کوي چې د رغاق مینا د رغاق د مینا اورې د رغاق نه فاصله پیدا کوي دا کنه سرفیس استفاده نشي رغاق د بوس بوت په دورې شکل باندې وویل شي روټیشن شکل باندې وویل شي تر څو د لاندې اورې برسره کاشي او د برسره د لاندې اورې برسره کاشي او د برسره اورې لاندې کاشي یعنی رغاق اکسپوز نشي او رشي لکې نشي او بل بوس په درې میاشتې بعد بوس تبدیل شي دا د بوس سره شخونه چې دا تخریب شي او د بل خطوه وري هغه خپل اورې تخریبوي د اورې تخریب سبب ګرځي یعنی د الټوب د سبب ګرځي
بله
بله ریټیشن یا مخارج کیږي اورې دا هم سبب دی اساسات هغه خونې ګرځي شفافه
ډېر مننه یو بل اوریدونکو په واخو چې ټلیفونونه ډېر دي مهرباني وکړئ تاسو
سلامت اوسې خوریزمانی کې هیله او سلامونه تاسو ټول ومنه
سلامت اوسې شنواری سی بي اس په خیر راغلاست
بله هو الله دې تاسو ټول تاجر نظر کړه د تاسو په
ګډون سلامت
او معلوماتي پروګرام دې
کومه ده
زه د دې ورور نه دغه پښتنه راغلم دا مخکې ته کوم بل ور سلام دا خبره مطرح کړې ونه آغاز موږ دی بل ملګری دا هغه باغ نسوارم دې د بدرنګ غونې نسوار کولو او دغه تکلیفونه بیا ورته پیدا شوی نو د دې برش پاغه چې هغه په پخته کې یو واري برش نو ما به ورته چې ډیر د سې دوه واري نشو کولای یو د سار د خوانه نه د ماخام د خوانه دغه د ډاکټر صاحب نو مدغه په وخت نه ځم چې اکثر خلک سار چې کار دی ته زیات دفتر ته ځینو په دغه وخت کې هغه لټان چې کوم دی یو ځل چې برش کې نو دغه به ډیر ګټه ودی په شپې د خوانه وته که دوه واري وشي خو هغه د مشوره ورته ډیره ښه ده خو ځینې کسان داسې دي چې ما درته وي چې په هفته کې یو وار کوي که نه او دغه تورواله او دغه نو دا لکه څنګه چې د ورور اشاره وکړه مخکې به موږ هم دغه مشکل لرودو خو چې د کومې ورځې نه موږ دغه برش شروع کړی دی نه د غاښونو مشکل لرم نه مده اوسه پورې یو غاښ
ډېر
او یا نړېدلی دی نو ما به د دې خپلو ورونو پښتنو به ما پورې دلته ویل به تا دې ځان نه جوړ کړی او بنګالی د ځان نه په دې برش پې ما ته لکه دا هغه کولی کنه چې دا برش ته
کاله
نو ما زه تاسو ته نه مچته نن سوار کې دا خنه دي
ولې دې
برش باندې د ژوند خلکو کې دا مشکل شته د دې ورونه ما مدغه بختنه ده
به خیر ډیر شدي
چې ور باندې یعنی هغه نسخان ورته ورته کې د دې حفاظت لپاره به څه څوک وکا
ډیر الله
مشکل سره مخ نه شي
ډیر الله کورمودان ډیر مننه محترم شنواری صاحب مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
ا فلاسه د خبره موارد د لچې غو کنه بورس ا بعد که څنګه بورس کوي غو کنه جام تورواله کوي دته
بله
اصلا زبات کوم نه نو چې د کاری چې تورواله غو کنه د اصلا په دوه ډول دی
بله
او امید یو ډایرکټ یا مستقیم دی یو ان ډایرکټ یا غیر مستقیم دی ولسم بله او ډایرکټ معنا دا چې بعض مریضان زیات کاربوهایډریټ یا شکر استفاده کوي
یا خواږه شان خوري وو
دا شان لري کلپونه لري او من لري یعنی د خپل حفاظت نه ساتي دي د لمر د موبایل تر دي او بل بعض کسان سموکینګ یا سګریټ استفاده کوي دا کورو چې ویلي نسوار استفاده کوي او بل د غاښونو نه نیول په خپل وخت دا خپل یو غاټ پرابلم دی په خاطر کې دا یو سنتی شکل دی په افغانستان کې چې کوچې ته څوک ډېر غوښنه ومني دي غوښنه خرابې دي دا به یو پتروپ یو ډېر خطرناک خبر یعنی دا خلک دې غوښنه دې منځل څه معنی کوي دا یو ښه خبره پته کوم نه او بل دې خلی وچوالای دی دا خلی وچوالای مخکې چې ونه چې شکرې مانس کې اکسپرسنیا یا د خپل وسواله موبایل سره د ده هم سبب دي تقاکونی د تقریبا د دې یو شخص تاسو نه ډیر خپله ومن دي خو بیا هم د غاکونو تقریبا موبایل سره دي لکه دا شای دي چې خپله کې د لارې کم دي خپله شکر دي او د دې دا تاسو هم باید ډیر اوبه وڅښي مایات یو ځل استفاده کی او خپله هغه خواړه وخوري غذایی مواد وخوري چې هغه فایبر لرونکي وي یعنی لکه ترکاری باب دا شان ډیر وخوري فایبر ولري بله
محترم
زونه باید
یو بل اوریدونکو په لین کې دی موږ صرف 15 دقیقې څلورم دقیقې لرو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ وروره بیا به په اخر کې وخت تاسو درکو دا جواب هم تاسو پوره کړئ صرف د احمد الله ټلیفون به واخلو مهرباني وکړئ تاسو وروره په لاندې ډول پښتنه
وکړئ
بله پښتنه وکړئ وروره
السلام علیکم
و علیکم سلام پښتنه مولاندا وکي وروره
تاسو او لاندا پښتنه کومه تر مخه تاسو سلام علیکم محترم ډاکټر صاحب پښتنه نه دا چې احمد الله صاحب
بل
د ایمن خان د سرپټه ماسک مولاندا پښتنه کوم وخت زکو زه د شکرې تکلیف لرم
بل
دا دغه د غاښونو مفور دی ورته یې د اصلاح
بل
تر دې ورونه چې تاسو نو ټول دا سمون د بلاره
بل
تر څو ته خدای مشوره غواړم چې دا را دي کوي
بس بيخي سيدي وروره دا پښتنه بيخي ډېر بخښنه دي مخکې ما د ډاکټر صاحب ته وکړل خو دا یو چې تاسو رادیو اوریدلې او
ما ډېر بخښنه مې اوریدلې رادیو په دغه خاطر باندې
خو بیا به هم ډاکټر صاحب تاسو ته بيخي سيدي بیا به هم ډاکټر صاحب جواب درکې د دې پښتنې ستاسو کور ودان احمد الله وروره چې خبرونه اوري محترم ډاکټر صاحب موږ درې دقیقې لرو بس هغه ستاسو وروستي پښتنې چې په تاسو ولا نیمګړې سو هغه ته پم مهرباني وکي
او ما کې دې نه چې په پښتنه باندې د نړۍ په څو لاره ته ویل کېو ډایرکټ او ان ډایرکټ دا ان ډایرکټ کې شاپیا په بعد کسان سی بی ټی او د وبانې ما سره د خوابور د وبانې استفاده کوي اکثره په اطراف کې کسان چې بیمار خود ناراضي نو اکان دی د بدین ډاکټر نه بدین مشوره ډاکټر نه زیاته وخانه کې دوا اخلي او له خوب دوا یې مثلا جازیپا مانکروزلان ده شنه اخلي دا هم سبب دی غوښنه تخریب ګرځي بعضي د معده د وبانې مثلا هغه هم سبب دی تخریب دی غوښنه ګرځي انټي ډیپریشن د وبانې هغه رواني مشکلات کسان چې روحي فشارونه لري هغه د ډاکټرانو په کاراتو کاراتو دوا او اخلي هغه هم سبب دی غوښنه تخریب ګرځي او باید کمبود دی باندې منرالونو لکه کلسیم ویټامین ډي دا هم سبب دی غوښنه دی تخریب سبب ګرځي او راغلم د دوبل ورور پوښتنه ته د احمد الله جان چې د روزګان څخه تماس نیول او چې د شکرې تکلیف لرم د شکرې تکلیف مخکې مې هم رڼا وڅوله
ته هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و بل
د دې لپاره دا خوښ کوم چې دا اصلا د شکرې تکلیف اتمن سبب نه دی چې اصلا د ټول غوښنه سبب تخریب سبب وګرځي اصلا موږ دا په هر سیزن کې هر څلور میاشتې کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړو د خپل غوښنو چیک اپ واخلو که هغه څه خراب نه وي خو دا یو ښه کامیابی ده او که خراب وي غوښنه تداوي شي او په څلور میاشتې کې دا خپل غوښنه چیک کړي چې هغه په یو کال کې چیک کړي هغه وخت دا که تدې مراجعه کوي چې هغه شدید درد پیدا کوي یا پښو پیدا کوي دغه وخت به د غوښ تداوی مشکل ده او دا د نمبر ته کول د زیات غوښنو د خرابوالي سبب ګرځي مګر سبب دي ګرځي چې مریض ایران ته کیږي چې زو خپل کې ټول درد لري ما کوم غوښ خراب دی
مثلا
مشکوکي چې د مغ غوښنه مشکل سره مخامخ شي اصلا مریضان خپل دا توجه وکړي چې ډاکټر ته پر خپل وخت مراجعه وکړي تنور بیا چې با خپل چیکاپ وکړي د خپل غوښ نه واز دی غوښ د هر مشکل چیکاپ وکړي نه علا طور چې یو غوښ اختلاطي شي او یو غوښ دوه علا طور چې هغه تقریبا په پیسه دی باندې تداوي کیږي او که چېرته دای مخکې مراجعه وکړي یعنې وقایع بهتره تداوي نه که غوښ کم خرابې ده مراجعه وکړي ډاکټر ته یو ری مشکل ولري نو د دې تکلیف په ډیر اسانه او ډیر کم پیسې باندې تداوي شي
ډیر الله کور مودن ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید هدایت الله سادات صاحب چې تاسو ته غشو او اوریو د ناروغي متخصص واست او د درنو اوریدونکو څخه هم ډیر مننه قدرمن اوریدونکو تاسو ته ډاکټر صاحب خبري واوریدلې چې همیشه مو غشونه پاک ساتي او د خودي او غشونو ساتنه بيخي ډیر ضرورت ده نو تربل خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ټول پر خدای سپارو خو د امریکا جغه غشنه رادیو خبرونه دوام لري تاسو مشترک Thank you.